مشر مشهید مشال ریډیو دې د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر او روهیلا ددران نیکی هلی او سالمونه و منی په روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته هغه وینا ده چې وای د افغانستان له خوري په پاکستان کې بریدونه کیږي او دوی غواړي چې د دې مخه ونیسي. یو شمیر نور راپورونه شنن راتر هم شته. د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې د ټولنیزو چارو مبنی خبرونه اجرا به وړاندې کوو. خواول خبرونه د مشال خبرونو سره ټکی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي چې د افغانستان له خورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید دا ودرول شي. د پاکستان د انرژي برېښنا او پټرولیم نگران وفاقي وزیر محمد علي وایي د ایران نه پاکستان ته د ګیسو په پایپ لاین کار پیل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سپتمبر په 2 امریکا ته د خپل سفر په پای کې وویل چې اوکراین او امریکا موافقه کړې چې زر به په ګډه د وسلو پیداوار پیل کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي چې د افغانستان له خورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید دا ودرول شي. د سپتمبر په 2 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم کاکړ وویل چې پاکستان دا مهال د افغانستان نه د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی.
Pakistan's first priority is to prevent encounter.
Da Pakistan lumritob da de chila Afghanistan na da rarawani trahkari makhawuni wul shi aw zapal shi. Pakistan la puli pore gaada turisti briduna che da Pakistan parzid kigi ghandi. Da hamle da tahriki Taliban Pakistan Daish aw noor dal lakhwa د افغانستان له خاورې کېږي. موږ تل له کابل سره د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په لټه کې یو.
دا په داسې حال کې دا چې په کابل کې د افغان طالبانو د حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاروي. خو پاکستانی چارواکي د افغان طالبانو د حکومتي چارواکو په بیانونو باور نه کوي او د هغه هیواد له چارواکو غوښتنه کوي چې د پاکستانی طالبانو داعش او نورو ډلو مخه ونیسي. بلخوا په دمشو زلو خیبر پختونخوا بلوچستان کې د شو یو شمېر چاودنو ځانمرګي بریدونو او په پاکستاني امنیتي ادارو د هدفي بریدونو ذمواري پاکستانی طالبان داعش او نور ډلې اخلي او وای دوی دا فعالیتونه د پاکستان دننه کوي. د پاکستان د انرژي برېښنا او پټرولیم نگران وفاقي وزیر محمد علي وایي د ایران نه پاکستان ته د ګیسو په پایپ لاین کار پیل شوی دی. د سپتمبر په 2 په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې محمد علي وویل چې په پاکستان کې د ایراني سفیر سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو د انرژي په دوه اړخیزو د مسلو خبرې کړي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې موږ به د طبیعي ګیس او د تیلو د مصنوعاتو په اړه د ایران د سفیر هغه نوي وړاندیزونه وڅېړو چې د تېرې جمعې په ورځ یې کړي. د توانایي وفاقي وزیر وویل چې د ایران نه د ګیس او د تیلو د مصنوعاتو د درآمد په لړ کې به هغه انتخاب کوو چې د نړیوالو قوانینو او بندیزونو څخه سرغړونه نه وي. د بر جنوبي وزیرستان د بلدیاتي ادارو استازي وایي چې د هغه ضلع د مسیدو په سیمه کې د ناسمو امنیتي حالاتو له وجې د ګوزڼ پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین له 14 میاشتو نه د ځنډ ښکار دی. د سپتمبر په 2 د سراروغا ویلج کونسل چیرمین اسحاق مسید مشال ریډیو ته وویل چې په لرې پرتو سیمو کې د کور په کور د کمپاین نه کېدو له وجې په زرګونو ماشومان د پولیو ناروغۍ د خطر سره مخ دي.
دا تیر 14 میاشتې نه وزیرستان مسعود بیلش د پولي مهم بند کړی شوی دی چې دې ته ستونزې د سیکورټي د صورتحال دي.
بلخوا د پولیو ضد د ساسکو ورکولو د ادارې چارواکي او کارکوونکي وایي چې کور په کور کمپاین ځکه نشي کولی چې امنیتي حالات سم نه دي او وسلوال د دوی په پولیس ساتونکو بریدونه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په خیبر پختونخوا کې د خوراک محکمه وایي چې په 1300 ورځو کې په خوراکي شیانو کې د ملاوت په تور لسګونه کسان نیولي او جرمانی پرې لګولې دي. د خیبر پختونخوا د خوراک د محکمې صوبایي مرستیال ډایرکټر تسبیح الله د سپتمبر په 2 مشال لیډیو ته وویل چې د سپتمبر په 1 په یوه چاپه کې صحت ته زیان رسوونکي 800 کیلوګرامه قیمه نیولې ده چې پکې د چرګانو د پاتیشونو او هډوکو د زناورو د سر او خپو د غوښو ملاوټ شوی و. بلخوا د خیبر پختونخوا د فوډ سیفټی د ادارې چارواکي وایي چې دا مهال په غزوبه کې په ګڼ شمېر خوراکي شیانو لکه د چایو په پتو په مسالو پیو غوړو او خوراکي تیلو کې د صحت ته د زیان رسوونکو شیانو ملاوټ کیږي چې پر ضد یې کاروایانې روانې دي. صحی پوهان وایي چې له دې وجې ولس د خوراک نه د پیدا کېدونکو ناروغو سخت خطر سره مخ دي. نن د سپتمبر په 23مه د کوټې په ګډون د هیواد په ګڼو سیمو کې د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د کوټې په ګډون د پنجاب په لاهور د کراچۍ او نورو برخو کې د بیلابیلو ادبي او کلتوري پروګرامونو تابعه شوې ده. او روسي خبردا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سپتمبر په 23مه امریکا ته د خپل سفر په پای کې وویل چې اوکراین او امریکا موافقه کړي چې زر به په ګډه د وسلو پیداوار پیل کړي. زلنسکی زیاته کړه چې دا ګام به کیف د هوایي دفاعي نظام جوړولو قابل کړي. اوکراینیانو ته په خپل ورځنۍ وینا کې زلنسکی وویل چې د اوږدمهاله تړون به په اوکراین کې روزګارونه پیدا کړي او په هغه هیواد کې به نوي صنعتي مرکزونه په داسې حال کې رامنځته کړي چې د روس د یرغل او جګړې له امله هغه هیواد اقتصاد سخت اغیزمن شوی. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه هم درته وړاندې کول او که تاسو موږ سره تر پای پاتې شوئ نو د دې خبرې ګړی مهم مطالب به هم واورئ او د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به په ټولنیزو چارو مبنی خپرونه حجره هم وړاندې کوو. ورو د خپرونې په لور د سر راپور ته تاسو پام راګرځو. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي چې د هر څه مخکې یې هیواد غواړي چې هغه ترهګر وځپي چې له افغانستانه ورځي. انوار الحق کاکړ د سپتمبر په 23مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د دې بریدونو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل احمد شبر راکړي.
د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي د افغانستان د خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید د حملې ودرول شي. انوار الحق کاکړ پرون د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان د افغانستان لخوا د ورتلونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی.
د پاکستان لومړیتوب دا دی چې له افغانستان نه د راروانې ترهګرۍ مخه ونیول شي او وځپل شي. پاکستان له پولې پورې غاړه تروریستي بریدونه چې د پاکستان پر ضد کیږي غندي. دا حملې د تحریک طالبان پاکستان داعش او نورو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې کیږي. موږ تل له کابل سره د دې بریدونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ په لټه کې یو.
که څه هم افغان طالبانو بیا بیا ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې برید وکړي، خو بیا هم لیدل کیږي چې پاکستاني چارواکي په دې شمنه باور نه کوي. په کومه ورځ چې انوار الحق کاکړ په نیویارک کې د خبرې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته کولې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی امریکا شخ ته وویل چې افغان طالبانو له ده سره په کابل کې ژمنه وکړه چې د هغو یاغیانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې د پاکستان امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی. د ښاغلي دورانی په خبره دا ژمنه د پنجشنبې د ورځې د خبرو په ترڅ کې وشوه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې وکړي. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو لوریو همداراز موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیتي وضعیت د څارنې لپاره به سلام مشورو ته دوام ورکوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان دننه د ګڼو بریدونو مسؤلیت منلی دی او اسلام آباد بیا بیا دا خبره کوي چې دې ډلې افغانستان ته پناه وړې ده او د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په پاکستان کې حملې ډېرې شوې دي. افغان طالبان وایي د دې په ځای چې پاکستان نور ملامتوي خپله کورنۍ ستونزې په خپله هواره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد جدي ګامونه واخلي. ښاغلی جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ د ترکیې له دولتي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څنګ په شمول د ترهګرو ډلو شتون نه یوازې د پاکستان لپاره، د ټولې سیمې لپاره د سترې اندېښنې وړ خبره ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ A A L R A D I O ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د برس ویلی وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د ناسمو امنیتي حالاتو له کبله په هغه ضلعه کې ماشومانو ته د ګوزن پر رد د ساسکو ورکولو کمپاین د تیرو دیارلسو میاشتو نه د ځنډ ښکار دی چې له وجې په ضلعه کې ماشومان د ګوزن د ناروغۍ خطر سره مخامخ شوي دي. بلخوا د ګوزن پر رد د ساسکو ورکولو د اداري چارواکي وایي چې په هغه سیمه کې د خراب امنیتي حالاتو له امله د دوی ډلو ته کور په کور ورتګ کې مشکلات دي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې ناسم امنیتی حالات په وجه د پولیو کمپین د تیرې دیارلسې میاشتو راهیسې بند کړای شوی دی. د سراروغا ویلیج کونسل چیرمن اسحاق ماسید په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي
وزیرستان مسعود بیرشه د پولی مهم بند کړای شوی دی چې د تاسوونز د سکیورټی د صورتحال دی د پولی ول کام ور کړون دی. یغه نو دادو چې میستا خطرادو نو پداغه واجب باندې میجا د ډیوټی چې کی مودو دانه شکاولای دلته چې هسپتال ته بچون ویسی په هسپتال کې خو د پولیو قطر ملاویږي او په چې خوشینه باندې ها کاسا نوستي چې کوم لره ایریا دی چې هغه تا روډینا نشتا دی هغه خالی دا طریقہ دو چې ورکرو کوره تا ورچی په دروازه باندې هغه ته پولیو سوس کی ورکوي نو د سکیورټی په واجب باندې هغه ورکر هغه زوی د رسایی نشي اپتلای نشي.
د سراروغا دوه نورو سیدین کی ویایي چې په ضلع کې کور په کور د پولیو کمپین باندې دو په واجب د ضلع ماشومون د ګوزن رنج خاطر سره مخامخ کړی دی.
دمونم ابو زردا تحصیل سراروغا اوسیدین کا یا وی سی 23 کنسان کونسلر مو پودا باندې یار لا سه نیاش تنا په اپر وزیرستان شه د پولیو کمپین باندې او دروازه په دروازه د پولیو کمپین نکیږي چې د دغه په واجه د میجا بچون ته د پولیو سخته خطر هدو میج د حکومت نه دا غشتنه کوي چې په امرجنسی بنیاد باندې د پولیو کمپین شروع شي. میج دا غوړي د میجو بچون ته په سر زر نظر وي د تا کتر ورسی ورته ملاوي. موږ نو محمد
عثمان دو د پولیو کمپین د ناسم امنیتی حالات په واجه باندې باندې
د سویلی وزیرستان پر ضلع صحت محکمه و چارواکی دینم نوشول پلاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په واجه کور په کور د پولیو کمپین بند کړای شوی دی. خو د ضلع په هسپتالونو کښې د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پوره ماشومانو ته د پولیو ویکسین ساسکي ورتشل شي. چارواکي دا هم وویل چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې شل ماحولیاتي نمونې کښې د پولیو وایرس منفی روغلی و. خو د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکي د وینا په مطابق د پېښور نارۍ خوړ سیمه کښې د ګندا اوبه نالې کښې د پولیو وایرس موندل شوی دی. دا د هم یودوي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکښې د پولیو وایرس موجود دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په تورخم کې د کسټم چارواکو د سپتمبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر 2 نیټې نه به د تازه میوو او سبزیانو د معاینې لپاره یو بل نظام معرفي کوي. دوی ویلي چې افغانستان نه پاکستان ته کومې تازه سبزۍ او میوې راځي نو د نباتاتو د تحفظ اداره به پکې د حشراتو او یو شمېر ناروغو کتنه کوي. په دې باج راستیم کوش دوایانې پاشي او بیا به ورته پېښور او د ملک نورو برخو ته د تلو اجازت ورکوي. تفصیل فرحات شینواری راکړه.
په تورخم کې د کسټم مرستیال کلکټر محب خان د سپتمبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د خوړو خوندیتوب او څېړنې مرکزی وزارت لخوا ورته امر شوی چې د اکتوبر 2 نیټې نه به افغانستان نه پاکستان ته تازه شیان راوړونکي ګاډي د نباتاتو د تحفظ ادارې قوانین عملي کوي. لومړی به پاکستان اډخته سبزه او تازه میوه او نور ټولو زری مصنوعاتو معاینه کیږي او دینه پس بورته د فایټو سینیټری په نوم تصدیقی سند جاری کوي. د معاینې په وخت به په دې زرعي مصنوعاتو کې حشرات او ځینې ناروغۍ کتلی شي او د مخنیوي لپاره به پرې لومړی جراثیم کوش دوایی پاشي او بیا به پېښور په لورې ورته اجازه ورکوي چې لاړ شي. په تورخم کې سوداګر او کسټم مالونو کلیر کولو ایجنټ واحد خان شینواری وایي چې دا نظام د حکومت فعاله کړي، خو باید په تورخم کې د ورته د ګاډو ودرېدو ځایونه پراخه کړل شي، هلته د زیونو کمی دی او تازه شیانو پېښور او ملک نور برخو ته وړلو باندې بیا زیات وخت لګي.
دا تشویش دی ورسره چیرې په دې وخت ډېر لګي، بل موږ سره دلته والیوم نشته، ځای نشته، او دا شی ورته داسې نوی غوندې ښکاري. لا چې څه یې که نه نو هغه لا مطابق کې دوی چې لږ څه مطلب کنسیشن وکړه او لږه ګزاره وکړه، خو بس سخت اوس په دې باندې ښکاري چې فیلحال سپیس نشته او درېدو ځای نشته. خامخا یو سټېشن امپورټر ته بل زیات شي، چیرې دا خلک به هم راځي او اگزامینیشن خو بهر حال څه نا څه به مطلب دا چې کوم امپورټ ټریډ دی دا فریشبل آیټم دی دا به ورسره متاثره کېږي، خو بهر حال بیا به مطلب روټین جوړ شي، کار به روان شي.
افغانستان نه پاکستان ته په تازه شیانو کې انګور، انار، خربوزه، پیاز، ټماټر او داسې یو شمېر نور زری توکي په لویه کچه وړل کېږي. افغان ډرایوران وایي په تورخم کې بیروبار، ټرافیکي ستونزو او د کسټم سست نظام له امله ډېر انتظار روباسي او سخت کړاو سره مخ کیږي. د تورخم په لار موجود د یو گاډي ډرایور نکیب الله وای
دم دا ټول تکلیف راغلی سرخوګر راغلی د تورخم ورډر په خپل ژوند ستړي کړی مونږ د سرک په سر پراته یو کله سیرا خوا کشکل مرنه کله دی خوا کشکل مرنه قصد کې پتنګ د خو د ډرایور ډیر زلالات بیا په تیر د تورخم په بارډر گاډي نشه خوشاله کولای دلته.
په تورخم کې د مسافرو گاډو تک را تک د تنظیم چارې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل ته سپارل شوی او د دغه ادارې چارواکي وایي چې هلته په یو جدید ټرمینل جوړولو باندې کار نږدې کړی او چې دا سرته ورسی نو یو لړ ستونزې به ورسره هوارې شي. تورخم لار به پراخه شي او د گاډو ودرېدو ځایونه به هم ورسره زیات شي او برامداتو او درامداتو لپاره به بیلې لارې او کاونټرې جوړې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورسې 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
پاپاو کم یوه بجا
د کرخی په غاړه
په یوه بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو بې کورشو خلکو تیر ورځ بنو کې لاریون کړی او دوی غوښتنه کړې چې نور دې خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. دا کډوال وایي چې د نهو کالونو د کډوالۍ ژوند تیروي او باید حکومت اوس دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. برخو حکومت وایي چې کله هم د دوی سیمې صفا یا کلیر شي نو دوی به خپلو سیمو ته واپس کړي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان د تاخیلو او شاول تحصیلونو بې کورشو خلکو بنو کې لاریون د لارې یو ځل بیا غوښتنه کړې چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي چې نهه کالونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تیره کړه. د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې کالونو پس هم د دوی کډوال چې افغانستان نه راستانه شول نو په کاخلو کې یې میشته کړل، خپل سیمو ته نه پرېږدي.
د میر مطالبه دا غوا چې میر دا خپل سیمه چې کیمه د تحصیل ته خیل مله خیل کومه ده وایي چې ورسره شول خل په عزت منه طریقه دا دغه خلک واپسي وشي ورته هغه چې دین نکوله د کډولې ژوند تر کای دا انتهایی د ستونزې نه ډاک ژوند او انتهایی د مشکلات نه ډاک ژوند دی. یوه مطلب او مزید نه هم مشکلات دي تیږي لګیا دي دا غوښتنه کی چې مطلب دا خل نه مطلب مزید ما په تکلیف کوم نه دا خپل سیمه کلی وطن ته دغه خلک واپسي وشي او کده یې چرته واپسي یا چې دغه لکه چې کیمه دا هغه سپښوی نه دوکې شوی نه دو نو په چارجو کیمه دلته میاش په میاشت شل درې په ملوي هغه دوی میاشت وشول چې دینه بل
د شمالی وزیرستان شاول تحصیل اوسیدونکو ملک ولی اللہ وای چې د نه کالونو نه دوی هم کډوال دي.
2014 کې چکیم اپریشن شری دی د یغه نه د شمالي وزیرستان چکیم خلک روو ته در پدار خبره پسار وزګر دي. دغه شان هم د تحصیل شاول خلک ورو در پدار شو او وسه پورا د تحصیل شاول خلک ته راشن ملاو دی نو مرسته ورته ملاو دو نو میز د حکومت نه غوښتنه کوي چې په عزت طریقه سره دا دغه خلک وپسی وشي.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسۍ په اړه فکر مند دي. کار روان دی، ډېرې سیمې لا صفا نه دي، عمل یې روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمې صفا شي د واپسۍ بهیر به پیل شي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای ویا نخسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د ملک د اقتصاد خرابو حالاتو او فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې. زربه هر کورانه ته خپل مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورسی. د داوړ په وینا د واپسۍ لپاره پی ډی ایم ای تیاری نیولې. کله هم چې حکومت او فوز د داخلو پاتې سیمو او شاوال د کلیرنس یا صفا کولو ریپورت ورکړي سمدستی به واپسی پیلاوي. د شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتو له کابله لکونو خلک بې کوره ول چې د انتظامیې په وینا د ټولو تحصیلونو خلک اوستانه شوي خو د تاخیل نیمایي یعنی 3000 رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، ساده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د فوډ سیفټی اتارټی وایي چې په تیرو څو ورځو کې په پیښور، کوهاټ، هنګو، هریپور، کوهاټ، چارسدا، مردان او نوخار کې په زرګونو کیلوګرامه هغه ملاوټي قیمنې ولې چې پکې د چرګانو هډوکي او پاتې شونی، د ځناورو د جبو، خپو او سرونو غوښې او د مړو چرګانو غوښې ګډې شوې. دا راز د یاد ادارې په خبره په صوبه کې په پیو یا شیدو، مسالو، مشروباتو، د تورو چای په پتو او ګڼ شمېر خوراکي شیانو کې ملاوټ کیږي چې پر ضد یې پر روزانه بنیاد کاروایی کیږي. بلخوا ډاکټران وایي چې دا ملاوټي شیان د سختو ناروغو لامل کیدای شي. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. په خیبر پختونخوا کې د خوراک محکمه وایي چې په تیرو څو ورځو کې په خوراکي شیانو کې د ملاوټ په تور لسګونه کسان نیولي او جرمانې یې پرې لګولې دي. د خیبر پختونخوا د خوراک د محکمې صوبایي مرستیال ډایرکټر تسبیح الله د سپتمبر په 22مه مشال لیډیو ته وویل چې د سپتمبر په 22مه یې په یوه چاپه کې صحت ته زیان رسوونکي 800 کیلوګرامه قیمه نیولې ده.
نو دا غیر اډوکو نو باید کې موخه په مشن نو باندې نام یو سره کاروي نه کې او دا بل څه کوم کاروي و. نو دا خو دې زنه اور چې کوم جګې دی او سره مو غوا واسه دا چرګانو دا اډوکو ته ما دا ورکې مخول تقریبا 800-900 کیلو دا هم کوله وسوال لگا دا ما او سم دا یو اسلام ته د شوی دی د تا په ترن روډ سره د کوم نه په تر باندې وی دل ته یو دې کې راته چې ان شاء الله به سم روان د سم کو دې سو راته لا کې وو جو کار ورته سامان هم ته دا کو مان هم ته زبط کو جرمان هم
بلخوا د خیبر پختونخوا د خوراکي شیانو د خوندیتوب یا فوډ سیفټی صوبایي اداره وایي چې دا مهال د هغه صوبې په هر ضلعه کې صحت ته زیان رسوونکي خوراکي شیان ډیر شوي دي. د یادې ادارې صوبایي ډایرکټر جنرل الطاف حسین د سپتمبر په 22مه مشال لیډیو ته وویل چې په پیو یا شیدو، د سکولو په شربتونو، د چایو په پتو، خوراکي تیلو، غوړو، قیمه او نورو وویشت شیانو کې د ملاوټ پته لګولې ده. د دې په خبره د کلنچ ګرانی دیاته شوی په خوراکي شیانو کې ملاوټ هم زیات شوی.
د ذکر نه پایل چې کړ جنگ چې شروع شوی دی کنه نو په بازار کې داسې پروډکټس چې واشي وی هر سړی ایکسپنسز نشي کور کولای نو هغه به الیګل میز اختیار یې یا چې کوم خګور بزنس زونه کلوز وي وي موږ نه کوو بزنس کوم نشو کور کولای. ریسنتلی موجوده ټایم کې دا د کوم اکټیویټي کوره نو کیما چکن کیما یا چکن کباب جوړیږي چکن کوفته جوړیږي نو موږ ریسنتلی چې کوم نیولی نه هغه ډوکو دار سره دی ورچې کیما جوړای پای باندې موږ ډېر غټ تقریبا 4-5000 کی جی موږ ولیدا پای باندې موږ کاروي مړه چرګان راځي پای باندې موږ کاروي کو په باندې خو زمونږ ریګولر اکټیویټی دا په کوکینګ آئل باندې موږ چې کم دی نو لاسټ ویک کې چې کم دی تقریبا 6000 لیټر اورین آئل موږ ونیول چې کوم وزر صحت وو هغه باندې موږ کاروي کو مختصي سپایسیز مساله جات ام په تقریبا 4000 کی جی موږ ودی وزه کا چای کم ټول دغه ملاوټ ته
د الطاف حسین په خبره په مسالو کې د لرګو د بوري او رنگ شو پوستکو په خوراکي تیلو کې د زناورو د چربای او غیر خوراکي تیلو په تورو چایو کې د چنو د پوستکو او استعمال شو چایو ملاوټ کیږي. د نوموړي په خبره په دینګدو کې داسې وړې وړې کارخانی هم نیولې دي چې په کورونو کې جوړې شوې وي او په کې د مشهورو کمپنیانو جالي مشروبات جوړېدل. بلخو د پیښور په لیډرینګ روغتون کې د میډیکل د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د دې ملاوټي شیانو له امله په تیرو څو کلونو کې د خوراکي شیانو نه پیدا کیدونکو ناروغو کې 30% زیاتوالی راغلی دی.
دا تور شینه چې د مکسکی کنه هغه صفایي د خیال نه کوي نو بیسیکلی هایجینیک یا چکم نارمل اوس کیما چکم پروسیسر تیږي یا وخه یا وټ ایور هغه کې کته نو شینه چې نن سبا د فوډ بورن ایلنس موږ ته یې کنه چې کوم خوراک نه کمی بیماریاں پلاویږي هغه ډیر یو زیات مقدار کې موږ ته مریضان لازم او چې کوم پکې ټولو نه سیریس بیماری راغله د نن سبا هغه یو ټایفاید ولا دی چې هغه داسې ټایفاید دی چې هغه یو دوه درې دوایانو نه علاوه نور یو دوای په اثر نه کوي نو هغه دوایانه دومره ایکسپنسیو دي چې کم از کم 50000 روپے پاکستانی روپے ته هغه ټریټمنټ باندې خرچه راځي د یو مریض.
د خیبر پختونخوا د فوډ سیفټی د ادارې مشر الطاف حسین وایي چې دا مهال د خیبر پختونخوا پیښور مردان چارسدا همګو کوهات او هریپور هغه ضلع دي چې پکې د غیر معیاري خوراکي شیانو کارخانو سره سره په هوټلونو رستورانتونو چایخانو بیکریانو او د تعلیمي ادارو مخکې پسټالونو کې تر ټولو زیات ملاوټي او غیر معیاري خوراکي شیان خرڅيږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د سپتمبر په 23مه د کوټې په ګډون د هیواد په ګڼو سیمو کې د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د کوټې په ګډون د پنجاب په لاهور کراچۍ او نور برخو کې د بیلابیلو ادبي او کلتوري پروګرامونو تابع شوې ده. په دې لړ کې د کوټې د خروالې په سبزدار کې د پښتونخوا د زده کوونکو د سازمان لخوا د دودیزو او کلتوري هلو ځلو د پروګرام تابع هم شوې ده. په دې اړه نور تفصیل سمت شبنم راکړي.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان او د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا تیرو کلونو په شان سږ کال هم د کوټه د ښاروالۍ په انګړ کې تابعیا سوې ده چې دلته به پښتني لوبي وي په هغه کې خوسی دی قیږه ده او پر ډاله باندې اتڼ دی. دا ادب کیږي او سره کم خوراکي توکي چې دي کم چې پښتنو به پخوا پکې خوراکونه کول یا هغه خاورین لوشي او هغه به راوړل کیږي دلته کم خیمی چې دی هغه به درول کیږي. په دې کې به هغه شان چې دی هغه ټول یو ځای کیږي او خلک به راځي د دې ننداره به کوي او سره کم پښتني جامې چې دی نو دا هم راوړل کیږي. دلته خپل ځایونه ورته جوړ کړي وي. بیا کم هغه د زده کوونکو سازمانونه چې دی یا د ګوند کم یونټان چې دی هغه هر یو خپل داسې یو خیمه دروي او په دې کې د خپل خوراکي توکي وي یا کمی جامې چې پښتني د غیر یو ځای کړی وي. دا رنګ د بلوچستان د کلتور څنګه لخوا د پر درې بجې ماپښین د موسیقي یو بانډار تابعیا سوی د چالتو به ځایي سندرغاړي راځي او سندري به وایي ورسره به کم د بلوچستان وتل ستوري چې دی کم ډرامي او خاکي چ کوي هغه به هم راځي ته به خاکي کوي. بیا پر درې بجې باندې د پښتو اکیډمي لخوا هم د دې ورځې په مناسبت د ادبي غونډې تابعیا سوی ده چې هغه پر کلتور باندې خپلې خپرونې کوي. خو زه به دغه دومره ووایم چې دغه ورځ د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا په 2015 کال کې د یو نړیوال کانفرنس مهال اعلان شو چې اوس هر کال 23 سپتمبر دغه ورځ سیده په ټوله هیواد کې لمانځل کیږي.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، ودلتا حالات بدلیگی را بدلیگی. مون پا دی چارو نظر ساتو او تاسو تری هم خبرو. زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات، دیر، چترال، شنگلی او خوشا سیمونا راپورنا جوڑو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، درنګ سات کې پښتونخوا کې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډې درته وړاندې کوم. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د یاغیانو بریدونه غندي او باید دا ودرول شي. د سپتمبر په 2 د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم کاکړ وویل چې پاکستان دا مهال د افغانستان نه د ورتونکو ترهګرو په ځپلو بوخت دی. د پاکستان د انرژۍ، برېښنا او پټرولیم نگران وفاقي وزیر محمد علي وای د ایران نه پاکستان ته د ګیسو پایپ لاین کار پیل شوی. د سپتمبر په 2 په لاهور کې خبریالانو سره په خبرو کې محمد علي وویل چې په پاکستان کې د ایراني سفیر سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو د انرژۍ په دوه اړخیزو مسلو هم خبرې کړې. د بر جنوبي وزیرستان د بلدیاتي ادارو استازي وایي چې د هغه ضلع د مسیدو په سیمه کې د ناسمو امنیتي حالاتو له وجې د ګزڼ پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین له 14 میاشتو نه دی شوی. په خیبر پختونخوا کې د خوراک محکمه وایي چې په 1300 ورځو کې په خوراکي شیانو کې د ملاوټ په تور لسګونه کسان نیولي او جرمانې پې لګولي. د خبریال خالد جمیل د راخوشي کولو لپاره د پېښور خبریالانو احتجاجي لاریون کړی. نن د سپتمبر په 23 د کوټې په ګډون د هیواد په ګڼو سیمو کې د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سپتمبر په 23 امریکا ته د خپل سفر په پای کې وویل چې اوکراین او امریکا موافقه کړې چې زر به په ګډه د وسلو پیداوار پیل کړي. او اوس وخت راغلی د اووندي خپرونې حجرې د دغې په ټولنې د چارو مبنی د دې خپرونې قربه راشد خټک دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، په حجره پروګرام کې تاسو قربا راشد خټک یم. نن زه د اسلام آباد بی 17 سیمې ته راغلی یم. د ځای ته د راتلو غټه وجه دا ده چې د سیکټر ته نوي اوسیدونکي راغلي دي او د ځان سره ډېرې کیسې هم راوړي دي. هسې خو دا سیکټر نوی آباد شوی دی او د ژوند بنیادي سهولیات هم لري. نوي جوړ شوي سړکونه، پارکونه، مارکیټونه او نور تعمیرات یې لا د بیا رغونې پړاو ته نه دي رسېدلي، نو اوسیدونکو ته ستونزې هم ډېرې نشته. خو دا نوي اوسیدونکي بلا ډېرې ستونزې، نهیلۍ او ستړي ارمانونه لري. نن په حجره پروګرام کې دوی پستونزو غږیږو. دا خلک افغانان دي چې دوه کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوریت سکوت نه پس پاکستان ته راغلل، او زیاتره پکې هغه کسان دي چې نورو ملکونو ته د پناه اخیستو لپاره کیسونه داخل کړي دي او اوس د ویزو او پرواز انتظار کوي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، 2019 اباسوي سیکټر دی. څو کاله وړاندې دا بېخي خالی ځمکه وه. موږ چې پېښور ته په د جرنلي سړک تلونو، داسې فکر به مو کولو چې دا د ټکسلا په حدودو کې راځي. خو د کډوالو او افغانانو راتلونه پس دا په یو ژوندي خرګوټي بدل شوی دی. بی 17 د اسلام آباد هغه سیکټر دی چې په زون 2 کې حسابېږي. دا د لمر خطه خطر جټو روډ سره لګي او د قبلې اړخ د موټر وې سره لګي. زه نن چې راتلم نو په جرنلي سړک نه په جټو روډ را نغلم. زه په مرګل ایونیو یا مرګل ایکسپرس وې باندې راغلم. دا 3 کیلومتره اوږد سړک ته چې شپږ لینې لري، لا هم سم فعال شوی نه دی. اوس جوړ شوی دی او ډېر لږ خلک پرې سفر کوي. په اصل کې دا د راولپنډۍ د رنګ روډ یوه برخه ده چې د اسلام آباد په خوا کې آباد سنجانی ښار د برکو سره وصل کوي. مرګل ایونیو د مرګلې د ورنو په بیخ کې راتېر شوی دی چې ډېرې ښکلې او ښایسته منظرې هم لري. په 2019 کې زیاتره افغانان په ملټي ګارډن سیمه کې اوسېږي چې لوی لوی فلیټونه لري. موږ دلته په پارک کې ناست یو. دا اسلام آباد دی، چونکې 2019 حجره نه لري. نن د حجرې پروګرام په دې پارک کې کوو. کېدای شي تاسو ته دا غږونه هم داسې درځي چې په دې کې د ګاډو غږونه، د ماشومانو غږونه او د نورو خلکو شور هم شامل وي. په دې پارک کې موږ سره دلته دا ډېر افغانان ناست دي، سپینګیرو هم دي، ځوانان هم دي. دوی سره خبرې کوو. ستاسو ټولو ډېره مننه دلته در غونډېدو. ستړي مشه، د خبرو د پیل به د ځوان نه وکړو چې دوی څه وایي. ستاسو څه نوم دی ځوانه؟
زما نوم بهیر ده.
ښه، ته څه کوې؟ سبق وایې؟ کار کوې؟
کار کوم.
څومره وخت وشو چې راغلی؟
څه کم یو کال کېږي شاوخوا.
نو هلته هم څه کار کولو افغانستان کې؟
انتم سبق ویل درس نه؟
ها، دلته نه درس پاتې شو.
او نو بس دلته درس نشته ده، فیسونه ګران دي. دلته نه کی نه یو کار کوي سړی، یو بل سبق وی.
استا څه دغه چې کم دي نور امزولي دلته کې راغلي دي، ټول دغه څه بس سبقونه پرې کې دي. که څوک زی درس مرسوي،
دلته اکثره افغانان چې راغلي دي بس سبق نشي ویل، بس یو نیم انګلیسي کورس او یو مدرسې لذي، نور درسونه نشته ده، مکتبو ته نشي تللی.
تاسو هلته څه سبق ویلو؟ پوهنتون کې وای؟
ایسا سبق مویلو سو کم سبجیکٹ مسو مضمون
منگا سیاسی علوم ویلے پولیٹیکل سائنس
نو بیام سنگ کدلت نہ لاڑے چرتا وزدرتا وش وخت دیو کی نو بیا بیا کم زنه شروع کوی الت نہ بیا تاسو پته وخت کی خدا یونیم کال ډیر غټه وقفه راغله پکې مشکل خو بنی درته چې بیا سبق د سره شروع کوی
مشکلات خو یی چې د ډیر وخت د سبق نه درس نه سړل لري مشکلات خو پیدا کیږي نو بیا چې ان شاء الله کمبل زی تلاړ شو بیا خپل ماسترۍ ان شاء الله کاغذ نه شروع کوو بیا به سبق وایو
او الت چې کم تاسو باندې ولان و غدل ته ویني کنه
نه دل ته خو نشته د اکثرا شته دي درځي خلک شته افغانان راغلي دي د مختلف ولایات نه راغلي دي هغه ملګری دوستان چې الته ولغه نشته ده
نو ملګرو پسې خپای
والا بس سړی خفکی ملګرو پسې وطن پسې خفګان خو راځي خپل وطن خپل وطنې
پسې خې سیات مخاله جوړ په خیر نو څنګه تاسو نوم سره
زمانو اجینو فال ده
ہاں نفال سے پتا سم دلتا اسے کے بی سیونٹین کے
والا وہ تقریباً دو کالا شو چمنگا بی سیونٹین کے اسلام آباد کے ادا بی سیونٹین کے ڈران کو
ریر کو نوتا سو کوری نہیں سر رہ گلی ہے
آتے کسانی کورانے آڑی ہم دلتا وہ کورانے سر رہ گلی ہے انتے
ہاں دو کالا خو کافی وقت سستا سو دلتا نو سنگا دا رن مسنگا تیری گو
شکر دے خدا جان خطیری کی داد مدت اور بعض مشکلات اشتہ دین اور مشکلات طرف مبارزہ کو گور ان شاء اللہ چی سکی
ادس غٹ استون سے کمی دیتا استاد دلتا
استون سے دا دی چ دلتا نازم افغانان دی دا ویزے ختم دی نو دا کلا نا کلا پولیسان راضی خوشبختانہ دخوا تا خود دمر نہ راضی اخوتا دا مرکز دے بی مرکز التا دا نور زیوتا پولیسان راضی دا خل گوری بس اڑی اورز نیمرز بیا خل زی ضمانت کوي را خوشی کوي خدا استون زی اشتری
دسی وقت دی مدله پر سوک نه دی بول چې میاشت بند کړی وی یا دسی لس ورز بند کړی خو دسی اورز نیمه بوزي بیا بیا اخلاص
وو یا دسی میاشت ډیر اوری نه دی چې دا ویزول پاره ته اوری دا دو ورز یا شپه دا سه ځان سره دی نیولی او بعد لغه بیا خل تلی ضمانت سره بیا بیرته را خوشی کړی دی
نو څنګه ستاسو دلته کې دا نور سہولیات څنګه دی سنتیاوی لکه اوبا گاز بجلی داشه
اوبا خدی دا بجلی لکه مشکل ده و دیر دا بیلون دیر زیاد رازی حد نا زیاد بیل رازی دا مشکل ده چه دا بجلی دیر زیاد سخت مشکل ده طول و خلق طول خل شکایت لگه دا بجلی ده داس
تاست رو خب ما شما نمی دوینو خوانزی سبکون دا سنگ دی
زما درې زامن دی او درې زامن مې مکتب کې دی همدلته اسکول کې
دا غل پاکستانیانو اسکول دی که د افغانانو
پاکستانیانو اسکول دی
نو زیر عزیز سم مشکل خو نشته ورته په داخله کې وته سم مشکل نه یا داسې په سبب
نه اوس خدای ماشومان دي نو سم مشکل نه سغه اول کې چې لاړو موږ نه ویزه وخت ویزه او ارسه متور کړ نو فیسونه زیات دي نور د سیستم دی بل نور سیستم بس دا فیس ډیر زیات ده فیس اخلي
نو دا ماشومان ته لوبو مو په ځایونه شته دلته به 17 کې دوی لوبې کولی شي
ماشومان کې دلته وو پارکونه شته دي خسته ځای ده د لوبې ځای شته ده نو مشکلات شته دي
دوی زیر ازین نو داسې مشکل خو نه وي ته لوبې ځای ته تک کې یا څوک منه کوي خو نه سورته وي
نه الحمدلله دا سمستون ځای نشته کې چې ماشومان وزي او راو نه وزي څه مشکل نشته
تاسو د ژوند تیرول د پردلته څه کوي اقتصادي مشکلات په هم لري کنه
سادی مشکلات خامخا چه ماجر که گی و ملک تا یا حواد تا بزه خامخا استن زیی
تاسو سکوی در جوانده پر
والا از خدا غلطه دا دکانک می خلاص کرده دا براز تیری گی و مصروف ایو دالتا
اسشی دکان مخلاص کرده
دا فروت دا ترکاری دا و دا شپه و راز تیری گی نو دالتا مشکلات اشتا دنیو دسته
الو کوچی صاحب ناسته کوچی صاحب دلته دا کډوالو ژورنالیسټانو د اتحادی مشر دی محمود کوچی صاحب زمونږ انډیوال هم دی او دلته مونږ راغلی هم دی اجرت چې مونږ راغلی یو د کوچی صاحب په واسطه تر راغلی یو کوچی صاحب ترم خبرې کو کوچی صاحب تاسو څنګه
شکر خیر دی یار
تاسو څومره کیږي چې راغلی
یو لسمه میاشتې ریږي تیرېدونکې ده
نو څنګه دی ژوند مو بی 17 اسلام آباد او پاکستان
ژوند خو ښه دی ولې ژوند کړهونه خدي دي ژوند ډیر ښه دی. خوالی په دې دی چې حداقل د امن ساخلو او فضا یې ښه ده، هوای ښه ده، منتها کړاوونې هم ډېرې دي.
داسې غټې ستونزې کمې دي تاسو ته؟
ستونزې خو ډېرې دي. اول خو دا بې وطني په خپله یوه ستونزه ده، او بله خبره دا ده برخلیکي دا هم یوه ستره ستونزه ده چې ته بې برخلیکه پروت یې، تا راتلونکی روښانه نه یې، دا بله ستونزه ده. دلته د مهاجرو په مخ کې پرتې ستونزې، اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، کار نشته، بار نشته. بله ستونزه د ویزو ده، کله چې ویزې ختم شي د پاکستان حکومت دغه ویزې نه تمدیدوي. په دې وجه باندې هم دا خلک داسې ځان احساس کوي چې بندیانو غوندې یو. بله ستونزه د ماشومانو د ښوونځیو د تعلیم ستونزه ده. یو نیم کس چې وس لري، توان لري، ماشومان ښوونځي ته ځي په ډېرو غټو فیسونو باندې، اکثره بیا دغه وس توان نه لري، یعنی هغه ښوونځي ته نه پاتې دي. زمونږ افغانان کله چې د جمهوریت د ړنګېدو نه وروسته راغله، یوه هیله یې دا وه کلته طالب ورته د مکتب دروازه د لوڼو دپاره وتړله. دلته راغله چې د لوڼو دپاره خو حداقل درس او تعلیم زمینه برابره شي. بدبختانه چې د لوڼو دپاره خو بنده بنده وه، د بچیانو زامنو دپاره هم بنده شوه. په دې چې دوی نه شي کولی هغه فیس هلته دي، هغه داخله ده، هغه نور کرتاسي او دا بعضې مسله یونیفارم او دا مسلې دي، دا خلک یې نه شي پرې کولی میاشتنی. دا سترې ستونزې دي.
تاسو راپور نور ژورنالیستان هم دلته بلا ډېر دي، ځکه چې تاسو اتحادیه جوړه کړې ده، نو دوی هم دلته اوسېږي.
تقریبا موږ په اسلام آباد کې کوم شمیري چې لرو شاوخوا 200 کورنۍ د ژورنالیستانو اوسېږي، او زیاتره په دې بی 17 یا بی 18 سیکټر کې اوسېږي زیاتره.
د ژورنالیستانو غیر دلته نور افغانان څومره اوسېږي؟ په بی 17 په شمیر څومره د کورنۍ؟
ولا اټکل خو سخت دی او ګران دی، خو زیاتره افغانان چې راغلي د اسلام آباد ته اکثریت دغه ځای ته، ځینې خلک ورته چوټه کابل هم وي، او افغانان رجوع دلته ځکه زیاته دی، خو د پېښور سره سرحد او بارډر لري، او بل اکثریت افغانان دي. دلته دوکاندار او هټیوال ټول افغانان دي، نو یو کلکټیو دی د افغانانو. دلته موږ احساس د مهاجرت ځکه نه کوو چې خپلو کې سره یو درد او غم او مړی او ژوندی هم هر څه سره شریک دي، حداقل احساس د مهاجرت او د زړه تنګۍ نه لرو.
نو د ژورنالیستان چې دوی ته کوم ستونزې دي، تاسو څه کوئ چې سره وینې راوینې د خپلو ستونزو د حل لپاره؟
ژورنالیستان هم بلا ستونزې لري، ستونزې ډېرې زیاتې، لکه نور عام دغه چې لري مهاجر دوی هم لري. د ژورنالیستان لپاره البته یوه غټه ستونزه دا ده، که دا نور مهاجر یا شړل کېږي یا په خپله خوښه بېرته د تورخم نه اوړي، شاید ستونزه ونه لري. خو د خبریالانو لپاره ستونزې دا دي چې دوی خو د طالبانو په ضد رپوټونه کړي، همدا اوس هم په سوشل میډیا کې خواله رسنۍ کې دوی رپوټونه خپري، دوی د نامه سره ټول طالبان آشنا دي. دغه یوه ستونزه ده. کا خواته ځي هم مرګ دی، دې خواته مورته مشکله ده، یو خواته ډانګ دی او بل خواته پړانګ دی. نو د ژورنالیستانو ستونزې د نورو نه ډېرې دي.
دا کیسونه څنګه د ژورنالیستانو کیسونه خو باید زر شوي وای، ویزې ورته زر لګېدلې وای، دوی تللي وي نورو ځایونو ته د عامو خلکو په نسبت، ځکه چې دوی خو د خارجي رسنیو سره کار کړی دی او هلته هسې هم روابط لري. نو دوی ولې دا کیسون داسې وزن ډېدل، دا کار دومره پس ولې روان دی؟
له بده مرغه یو غټه ستونزه هلته د کرپشن او د فساد ده. په اوله کې چې کله دا نظام سقوط شو، باید ژورنالیستان وتلي وو، ډېر کسان د ژورنالیستانو په نامه باندې وویستل شول، خلکو خپل خپلوان وویستل، دوستان وویستل، ځینو خلک په پیسو باندې په نامه د ژورنالیست ووتل. هغه اصلي وقتي ژورنالیستان ډېر کم وتلي دي، او دغه ژورنالیستان چې هلته پاتې اکثر د پیټو کیسونه لري. پیټو کیسونه خو تر اوسه خوځېدلي نه دي، پیسو د پیټو کیسونه لا شروع شوي هم نه دي. نو مشکلات دی دوی دادی چې په تمه پراته دي، ناس دي. ځینې کسان دي عارصف ته خوانه وتلي دي، عارصف هڅه کوي چې وي باسي، خو هغه هم یو څه موده مخکې که تاسو یادی د جرمني حکومت د مسله او د پروسه او د بیر وزنډو، خاص په همدې خاطر چې هلته فساد شي او کرپشن، نو په هغې څه خاطرې وزنډو رسې بیا پیل کړي دي، خو لا هم ژورنالیستان پاتې.
تاسو هم د حجره د اورېدونکو سره خپله په جنګلو وکړئ کنه.
سلامونه اونې کې هیله، زما نوم پجمان دی. له تیرو شاوخوا دو کلو را په دې خوا د جمهوریت له نسکورېدو او د نوي نظام په راتلو سره پاکستان اسلام آباد ته را کډه شوی یم، او دلته له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند مخته وړم.
دا زمونږ اورېدونکي په خپلو مشکلاتو هم لږ خبره کوي چې تاسو څه مشکلات لرئ دلته، څه ستونزې درته؟
هو په زیاته کچه افغانان باید له نوي نظام له راتلو سره پاکستان هیواد ته راستانه شوي دي، او دلته د ستونزو سره مخ دي، له بیلابیل ستونزو سره، اقتصادي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، دوی ورسره لاس او ګریوان دي. امنیتي ستونزې پولیس دوی هر ځای کې تلاشي کوي او د دوی څخه د ویزو او پاسپورټ غوښتنه کوي. حال دا چې ډېری کسان په غیر قانوني توګه او قانوني توګه که راغلي وي نو ویزې اکسپایر شوي دي، له وخت نه تېرې شوي دي، نو دوی په آزاد ډول نشي کولای پاکستان کې وګرځي. نو پولیس دوی ته هر وخت مشکلات جوړوي، په یوه بله بهانه راځي، د دوی کورونه تلاشي کوي او دوی ته مزاحمتونه جوړوي. د دې تر څنګ اقتصادي مشکلات هو زه په کابل کې مطالعه وم او هلته ما یو څه کار روزګار هم کاوه او د مکتب تر څنګ ما یو څه کار کاوه، نو یو سایه مې هم لاره. خو د وروسته د راتګ او مهاجرت نه پاکستان هیواد ته راتلو سره زه بیکاره شوی یم او دلته کوم چا سره کار کوو، هغوی د ورک پرمټ او د ویزې او د پاسپورټ پوښتنه په لومړیو کې کوي، چې په دې کې موږ افغانان ورته پاتې راځو. نو واقعیت سره اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي او داسې لاره نشته چې موږ میاشتنی عاید پوره کړو خپل. نو دا دوه ډېرې عمده مشکلات دي چې موږ یې لرو او لاس او ګریوان یې ورسره.
دا خلک چې دلته راغلي دي ستاسو غوندې دا موقتي غوندې دي، داسې پخه نه دي راغلي خامخا به ځي دلته که نه، که څنګه ده دوی د راتلو وجه دلته څه ده؟
د ډېرو خلکو د راتګ امید پاکستان هیواد ته دا دی چې دوی له دې ځای وکولی شي بل دریم هیواد ته لاره پیدا کړي، سفر وکړي. او نو دلته دوی راځي او په دې تمه امید د مهاجرت سختې شپې او ورځې سبا کوي، له دې مشکلاتو سره سره دوی بیا هم مبارزه کوي او لا هم هغه خپل ژوند ته دوام ورکوي. نو په دې حصه کې د ویزو ورکړې په حصه کې او د سفر برابرولو په برخه کې خارجیانو هم داسې خاصه توجه نه ده کړې افغانانو ته، او ډېری داسې کسان باسلي چې هغه په تیر کې نه هیڅ کار کړی او څه خطرونه هم نه ورته پیښ. نو دلته په پاکستان کې هغه افغانان چې ډېر کار یې کړی او واقعا له خطرو سره مخ دي، هغه ژوند کوي او د یو نامعلومې آیندې سره مخ دي، ډېر سخت مشکلات لري دوی واقعا، او دلته په پټه دوه ژوند کوي.
ستاسو ستونزې خو واقعي ډېرې زیاتې دي او بېوطني هم ده، د بېوطني په خپله تر ټولو لویه ستونزه ده. په دې اړه به خبرې دوام لري. زمونږ تاسو په ستونزو خبرې کوو، بیا د چرواکو نه هم پوښتنه کوو. اوس په یو دمه واخلو خو سندره به واورو. کوچی صاحب، ستا خو د ډاکټر ناشناس غږ خوښېږي، نو ناشناس سندره به در باندې واورم.
Thank you.
سندره تاسو ورته په دې هله چې خوښ شوی بمبي بیا راځو خپل خبرو ته. اجي سي تاسو ډیر وخت سره خاموش ناشته څه هو تاسو خپل په جنګلو کې د خلکو سره خپل ستونزې وایي چې څه دي؟
ام عبدالله ده.
ها تاسو څومره وخت کې راغلی؟
تقریبا 14 میاشتې.
ها کال نه زیات وخت. څنګه دې دلته ژوند څنګه دی؟
بد نه ده، ښه ده، ښه ژوند ده، بد ژوند نه ده.
دا دغه څنګه دی د ژوند د کم ضروري سهولیات؟
تروسه چې تاسو سره غږیږم خبرې کوم، خو فوق العاده شی، فوق العاده دی، برق هم شته، ګاز هم شته، اوبه هم شته، هر شی شته.
او دا تګ راتګ څنګه د موټرونه او د سړکونه دای څنګه دی؟
ډیر سړکونه، ډیر ښه سړکونه دي، تګ راتګ هم ډیر اسانه ده، څوک چې ویزه ولري تګ راتګ هم ډیر اسانه ده، اس مشکل پکې نهسته.
په دې 17 کې دا خو اوس وسابات شوې چې مونږ اسلام آباد کې اوسې کې مډر وخت نه دلته د صغیر آباد غونډه وسوک نو پکې دا چې کله د جمهوریت سکوت وشو دا بره خلک راغلل نو دوی سره زیات آباد شو. تاسو راتلې دا آباد وو که غیر آباد وو؟
بالکل آباد وو، بالکل آباد وو، خلک هم وو، مګر دا تعمیرونه آباد وو، خلک پکې اوسېدل،
تعمیرونه جوړ وو،
تعمیرونه جوړ وو.
نو ستونزې هم څه دي دلته؟ داسې اقتصادي یا امنیتي ستونزې شته؟ لرئ نه لرئ؟
روپل خو یو لکه ستونزه، ستونزه نشته، هېڅ ستونزه نشته، دلته کوم مشکل چاته نه ده پیدا شوی چې موږ په غپانې کو مشکل نه ده پیدا شوی.
دا خو ښه ده،
څوک چې ویزې نه لري لږ احتیاط وکاندي بهتره به وي، ویزې څوک نه لري هغوی دپاره مشکلات شته.
نو څنګه دا انتظار چې دی د څوک چې ځي د کیسونه دي د دې خلکو کې تاسو به په اطمینان په هغوی کوی؟
زه خو په خپله پکې نه یم، زوی مې ده پکې، هغه تر اوسه پورې حال نه ده معلوم، انتظار وباسو چې وروسته څه کېږي.
نو کوشنیان به لرئ په کور کې؟ نمسیان دغه دوی څنګه سبقونه څنګه دي؟ درسونو ته ځي نه ځي؟ پریښي دي؟
بس مکتب کې هم شامل کړي دي، د قرآن شریف معلم هم ورته نیولې ده، د مکتب معلم هم په کور کې، بر علاوه د مکتب نه په کور کې ورته نیولې ده، مکتب کې هم شامل کړي دي، درسونه یې ښه په مخ روان دي.
خاله دوی چې کوم خونځي ته ځي د پاکستانیانو د پاره بیل ته خو تاسو ته بره بیل دغه نه وي؟
موږ د پاره موږ خپل ماشومان پکې شامل کړي دي.
فیسونه یې څنګه دي؟
فیسونه هغه مابل داخله لږ هغه وه، لږ جګو زیات وه.
استاذ نوم څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، بشی صدیقی، ما افغانستان راغلی یم، دوه کاله کېږي، 20 کې اوسه یم دفتر لپاره.
څنګه دي تاسو دلته؟ که وخت مو څنګه تیریږي؟
وخت تیری خو مخه په انتظار تیریږي، په انتظار کې او نور داسې امیدواري نه شده، نور وخت مخه وخت تیریږي، او اما نور داسې ژوند کوم خوند مونږ نه اخلو چې مونږ خوند واخلو او لذت مونږ ورنه یوسو، د فریشانه ژوند مخه. ستونزې خو دلته زیاتې دي، اقتصادي ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، د ویزې مشکل ده چې مونږ ویزې نه لرو او پاکستان حکومت ویزې نه ورکوي، او مونږ اوس په جریمې کې چې نه وتلی شو قانوني او نه بېرته داخلېدلی شو، او دغه جریمې وس او پیسې مونږ سره وسته چې مونږ هغه جریمه ورکړو او مونږ ووځو. نه 12 نفر دي ما سره نام خدا، ماشومان مې دي، مسیحان مې دي، او ټول په کور بېکار، یو نیم قرآن شریف کورس نه وای، نور تعلیم تربیه زمونږ نه پاتې ده، د متوانایي مونږ کې نه شته چې مونږ تدریس وکړو یا بچیان ته په کورس کې یا مکتبو کې شامل کړو. دومره توانایي نه سبق دم، دومره توانایي نه چې د یو خانه د بل خانه پیسې خرڅ کړو، پور کړو، د یو دوست د یو انډیوال یا کوم جنس لرو قیمتي افغانستان کې خرڅو، او په هغه باندې مقصد ژوند خپل تېروو.
تاسو خو ډېر په مشکل کې وخت تېروئ، دا خو د اقتصاد ډېر لویه مسله ده بیا تاسو ته، نو دا به څنګه شي؟ څه امید ښکاري که نه په دمیاس کې؟
امید وری خو توکل خدای ده، نو ملامتیت کې متصب یا بل کې سم دوام روان ده، خو نه دم بولم داسې ګونګه قصه ده، نو ګونګه قصه که موږ هم پاتې چې به دې خوش یا با خوش تو چه زواب را نی که موږ هم ناستو هوا ختم، امید وری نشه ده چې بیرته لاړ شو وطن ته چې یو کار وسي، مثلا یو ژوند وسي، یو لسی سره دومره توقع یا امید و چې موږ ژوند نکړو، هلته هېڅ شی نشي.
د امنیتي مسایل هم تاسو یاد کړئ، اقتصادي ستونزې مې یاد کړې، امنیتي هم پکې یاد کړې، د امنیتي مسایل څه دي دلته تاسو ته؟
امنیتي مسایل خدای چې ما هلته پخوا په رویټرس کې ما کار کوو، پس موږ مختلف بخشو کې ما کار کرده و مختلف بخشونه ما دکې کور کوي، مثلا ما کوکنار مسایل کورج میکرده چې کورج په نتیجه که باز خلک زیانمند شوی دی، دعا آقا نده بیده درگ مافیا دی فرد مسال خبه چه ما آقا دو پیجه نیچه ما پر دوزایام کومه گزارده جلال آباد ته کړی و مارکیټ به دغه شه د بنګلور به نو هغه دومره پسې جس جو کول دا په خپل وخت
د دې ډیرو مسلو تعلق چې دا خو د امنیتی ادارو نه پولیس او یا د یونیسیار د ملګرو ملتونو چې کومه د کډوالو لپاره د مرستې اداره ده د هغې سره دی. د دواړو نه به پښتنه وکړو. اول به د یونیسیار نه پښتنه وکړو. دلته یونیسیار ویان کیسره پرېدی چې دی هغه نه پښتنه کوو چې د ستاسو په اړه څه راته وایي. کیسر دغه خبرې خو تاسو واورېدې. دوی ته دغه ستونزې دي د کارډونو نشتوالی او مرسته نه کېږي ورسره.
چې کوم افغانان پاکستان ته اوس راغلي دي دی والی سره حکومت داسې څه پالیسي نه ده واضح کړې. نو دی والی سره زموږ د حکومت سره هم خبرې اترې روانې دي چې داسې یو پالیسي یا یو داسې یو جوینټ سټریټجي مونږ اډاپټ کړو چې دغه کوم خلک دي چې د چاته تحفظ ضرورت دی چې د هغوی مونږ سپورټ کړو. دین علاوه یو این سی آر مونږ یو ایڈوائزری هم ایشو کړی و چې په هغې کې مونږ د ټولو هیوادونو نه دا خواست کړو چې کوم کوم ځایونو کې افغانان دي نو باید چې هغه دې په زور ونه لګېلی شي خپل وطن ته. نو دې حوالې سره مونږ پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کېږي نو هغوی په دې کې داسې خلک کېدای شي چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې نو څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هېوادونه دي هغوی مخکې هم د تېرو څلوېښتو کالونو د افغان کډوالو مېلمستیا کړې ده. نو مونږ امید کوو چې دغه مېلمستیا به دوی جاري ساتي او مونږ دوی ته درخواست کوو چې دغه رنګ کوم دغې په زوره باندې واپس لیږي. نو په دې حوالې سره په هندي سره دې کومک شي
یونیسیار په دې اړه څه کوي؟ ستاسو د وینا تر مخه بله متعلقه اداره پولیس ته هغوی نه هم پوښتنه کوو. دلته د پولیس ویان چې دی هغه هم په پښتنو پوهېږي او د دې کارونو چې کوم ذمه دار افسر د اس پی آپریشن هغه هم په پښتنو پوهېږي. خو زموږ خوشقسمتي ده چې د اس پی آپریشن چې کوم ډیپټي افسر د جمشید خان هغه په پښتو پوهېږي. موږ د هغه نه پوښتنه کوو او ستاسو د ستونزو ورسره شریکوو. جمشید، د دې نه راغلو افغانانو شکایت دی چې تاسو د پولیس تخوا هغه تنګول کېږي، بار بار په ناجایزه طریقه باندې وړل کېږي او رشوت یعنی بڑے تاخیر تل کی گی، تاسو وایئ دے پاڑا؟
نہ جی، داسی خبر بالکل نشتا چې افغانان مونږ بغیر سب وجی پا ناکو باندی ادرو او تذلیل کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې وخت په وخت د ترهګرو لخوا امن خرابولو مختلف کوششونه کیږي، چاودنی په وجود کې راځي. لہذا په خار کې د امن برقرار ساتلو د پاره مونږ په مختلف زایونو کی ناکزن کیگو یا په مختلف زایونو کی کومنگ او سرچ اپریشن په قیام کی راولوم او د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سرکاو. په ناکا یا په کومنگ اپریشن کی د افغانان ورونو سره د سوال جواب یا د هاغیو و درول هم د دغی لړی یو کړی دا. نه جی، داسی خبره بالکل نشتا چې افغانان مونږ بغیر څه وجی په ناکو باندې ادرو او تذلیل کوو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې وخت په وخت د ترهګرو لخوا امن خرابولو مختلف کوششونه کیږي، چاودنی په وجود کې راځي. لہذا په خار کې د امن برقرار ساتلو د پاره مونږ په مختلف ځایونو کې ناکزن کیږو یا په مختلف ځایونو کې کومنګ او سرچ اپریشن په قیام کې راولوم او د مشکوک خلکو نه مختلف سوال جواب سرکاو. په ناکا یا په کومنګ اپریشن کې د افغانان ورونو سره د سوال جواب یا د هاغیو و درول هم د دغې لړۍ یو کړی ده. دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده چې په ځینو افغانانو زمونږ د پولیسو له طرف نه پرچې درج کړی کیږي او عدالت ته په ټاکولې شوي وخت باندې پیش کیږي. خو دلته زه صرف تاسو ته دا تفصیل درکوم چې دا صرف هغه غیر ملکی یا افغانیان وي چې کم غیر قانوني طریقو باندې پاکستان ته داخل شوي. نو مونږ هغه غیر ملکی یا افغانانو رونو خلاف د 14 فارن اکټ اف آی آر درج کوو.
د نن حجره پروګرام په دې سر ته رسی. تر بل حجره پر په خدای سپارم. د خدای په امان. حجره.